شنبه دلنده یولسمه د دسمبر اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 15 صفه ازادي راډیو نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې دا خبری مجله د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان له موافقه خبرو چې د طالب بندیانو بل ډله خوشی کوي، د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ملګرو ملتو یو پلاوی په کابل کې لري، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره یې لیدلی دي. په دې اړه به هم واوري، خو د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. د څو مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانانو د سولې پر هڅو وشغېده. ایران وایي پوځي برید به دوی د یورانیم ملغنی کېدو راونه ګرځوي، او اسرائیل په لویدیځه غاړه کې غاړه او بیت المقدس ختیځ کې د زرګونو نویو کورونو پلان تصویب کړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر روانو هڅو او نورو مسایلو خبرې وکړې. په واشنگتن کې د افغان سفارت د اعلامیې له مخې صلاح الدین ربانی له هیلری کلنټن سره په کتنه کې له سخت دریځو وسلوالو سره د سولې او پخلاینې په باب وغږېده. اعلامیه وایي امریکایي چارواکو د افغانانو په مشۍ د سولې له بهیره ملاتړ څرګند کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری وای په لری پروتو سیمو کې پر راستنو شویو او اړو کورنیو په افغانستان کې د ژمنو مرستو بهیر پیل کړی دی. د یو ان ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل دوی په پام کې لري چې پر څلوېر سره کورنیو دغه مرستې وویشي چې په هغو کې کمپلې، خیمې او نور مواد شامل دي.
البته از هفته قبل آغاز شده در بسیاری از مناطق افغانستان، ما امیدوار هستیم که
در مرستو د بیش لړۍ د افغانستان په زیاتو سیمو کې لتیری اونې پیل شوه. غواړو په کابل کې هم 1500 افغانانو ته چپ خیمو کې ژوند کوي د غمرستي ورسو. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې د جګړو لکبل څلور لکه او شپېته سره کسان بې ځای شوي دي. ایسف ځکونه وایي چې د حقانی شبکې یو مشر او د دې ډلې بل مرسته کوونکی په لوګر کې نیولې دي. د دغه ځواکونو د اعلامې له مخې د دې شبکې مشر وسلوالو ته وسلې برابرولې، او په محمد اغي ولسوالۍ کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې تنظیمولې. دغه ځواکونه وایي د نیول کېدو په وخت کې دې سخت دریز مشر یو چاودیدونکې وسیله عیار کړې وه. ایسف په خپل اعلامې کې زیاتوي بل تن نیول شوی کس وسلوالو ته د بمی حملې لپاره اسانتیاوې برابرولې. دغه ځواکونو د نیول شویو کسانو بشپړ هویت نه دی څرګند کړی. ایران وای پوځي برید به دوی د یورانیمو د غنی کولو لپاره راونه ګرځوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لپاره د ایران سفیر علي اصغر سلطانیا پرون په ویانا کې خبريالانو ته وویل که په کوم برید کې د یورانیمو د غنی کولو سنټر فیوزونه له منځه وړل کیږي، ایران به یې بیرته جوړ کړي.
Of course all centrifuges will be replaced because
البته ټول سنترفیوزونه به تبدیل شي. موږ دا ټکنالوژي لرو او دا کار په خپل کولای شو، نو حتی کوم پوځي برید هم په ایران کې د غنی کولو چاري نشي درولای. سلطانیا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشرتابه هیئت تر غونډې وروسته دغه څرګندونه وکړه. د په خبره ایران د یورانیم په غنی کولو کې مهارت لري او هیڅ کله به چاري ونه دروي. بلورته د امریکا مشانو جرګې له ایران سره د انرژي، بندري سوداګري او بيړي جوړوني په برخو کې نوي بندیزونه تصفیه کړل. مشانو جرګې پرون څلور نوي موافقه رائے ورکړي چې دغه نوي بندیزونه د کلنی دفاعي پالیسۍ د لایحه یو برخه شي. امریکا پر ایران څو واره بندیزونه لګولي، هدف یې دا دی چې د غیواد د اټومي پروګرام له پر مخ بیولو راوګرځوي. په داسې حال کې چې د امریکا او اروپا د بندیزونو له کبله د ایران تیلو صادرات کم شوي او د ایران پولي واحد هم روان کال خپل ارزښت بایللی. دغه نوې لایحه د استازو د جرګې تصویب او د ولسمشر اوباما توشیح ته اړتیا لري چې وروسته به د قانون بڼه خپله کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځ څنډه او ختیځ بیت المقدس کې د 3090 استوګنځیو د جوړولو پلانونه تصویب کړي دي. اسرائیلی چارواکو د نوم د نشولو په شرط ویلي حکومت د نویو ودانیو د جوړېدو او د زرګونو نورو لپاره ځای په نقشه کړی او د پلان د پلي کېدو اجازه یې ورکړې ده. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ د فلسطین موقف د هغه څارونکي دولت په توګه نوی کړ چې د ملګرو ملتو غړیتوب به نه لري. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل په سوریه کې شل میاشتنی کړکېچ د وحشت او تاوتریخوالي نوی او ویرونکي ارتفاع ته رسیدلی دی. بان کی مون او نړیوال استازي اخسر ابراهیمی هم د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د روان پاتسون په باب خبري وکړې. په دې شخړه کې 40 زره کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي وویل د بیرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلی او خواشینی شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د اسلام آباد له لورې د طالب بندیانو د یوې بلې ډلې له خوش کېدو خبرو. بیا مول طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې د پاکستان او افغانستان د همکاري مسله د سیاسي چارو له څېړونکو سره شریکه کړي.
پاکستان حالت چې د افغانستان د زیات خراب دي. پاکستان او افغانستان په خپل مقابل لپاره ضروري ده چې دواړه ملکونه خپلې لانجې په خبرو بل ځای حل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون له ویان سره شغېدلی یو. نور محمد نور د ملګرو ملتو د پلاوی پاړه هم خبرې کړې دي چې د هیئت د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د څېړنې لپاره کابل ته تللی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې پر حالاتو د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې راخیستې او د پروګرام په وروستیو کې په کابل کې یو سپین سارې راښخو. پاکستان منلی ده چې د بندي طالبانو یو بل ډله به خوشی کوي څو د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبري نوري هم چټک شي. خو آیا په خوشی کېدونکو طالب مشانو کې به مولا عبدالغنی برادر هم شامل وي چې غوښتل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته اسانتیا برابر کړي او بیا پاکستان ونیو؟ صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس رپورت په استناد په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د سختریزو وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د جمعې پورز د یوې ډلې طالب بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د هغه د پاکستانی ساری حنا ربانی کهر ترمنځ تر خبرو وروسته دغه اعلان وسو. دلانه د سرګند چې د خوشی کېدونکو طالبانو شمیر به څو وي او ګمان نه کیږي چې د طالبانو د رهبر په خوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی په خوشی کېدونکو کسانو کې شامل وي چې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان لخوا ونیول سو. یو افغان چارواکی د زلمی رسول تر کتنې مخکې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي شغلی رسول به له پاکستانه د ملا برادر په ګډون د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. خو د پاکستان یو عالی رتبه امنیتي چارواکی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د بهرنیو چارو د دوړو وزیرانو د ګډې اعلامیې لمخې دوړو لوریو د اضافي بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. د پروانه میاشت کې د افغانستان دویم عالی رتبه هیئت دی چې پاکستان ته سفر کوي او د سولې د هڅو د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تر دې مخکې د سولې عالی شورا یو هیئت دغه هیواد ته سفر کړی و. افغان چارواکي په دې عقیده دي په پاکستان کې بندي طالب مشران که خوشی سي د سولې خبرو ته د نورو طالبانو پر راوستلو کې مرسته کولای سي او په دې توګه به په 2014 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ناتو پوځونو تر وتلو مخکې تریوي لسیزې اوږده جګړه ختمه سي. په مارچ میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړني ارتباطات هغه وخت پرې سول چې سختریزي وسلوال ونتونېدل خپل 15 تنه قومندانان له ګوانتنامو زندان څخه خوشی کړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان به د طالبانو بل ډله خوشی کړي. دوی اونې وړاندې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني تر سفر وروسته داسې انګرل کیږي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان لیوالتیا زیاته شوې او غواړي له خپل نفوذ په استفادې وسلوال طالبان د سولې او روغې جوړې خبرو ته وهڅوي. په همدې لړ کې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې له خپل پاکستاني سیالي میرمن هنا ربانی کر سره وکتل. هنا ربانی کر یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړ او زیاته یې کړه چې هیواد یې په دې بهیر کې مرستې ته چمتو دی. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د دغو هلو ځلو او خبرو اترو په باب د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په خپل رپورټ کې راښخولي.
په پاکستان کې یو شمېر د نظر خاوندان په دې باور دي چې کله اسلام آباد واکمن د افغانستان په باب خپل د څو لسیزو پخوانی تګلارې کې بدلون را نولي نو سیمه به له یو نوي بحران سره مخ شي. لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزی هم یو لوغو کسانو دی چې په دې لړ کې د پاکستان رښتینی او صادقانه همکاري نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره ضروري ګڼي.
پاکستان افغانستان 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 خراب پاکستان ضروری خبر پاکستان
افغان دولت او نړیواله ټولنه په دې باور دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې روابط لري او کولای شي د سولې رواني خبرې د بریالیتوب تر بریده ورسوي. خو په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزی بیا په دې باور دی چې ښایي پاکستان هغه سي کردار ونشي لوبولی چې تمه یې کیږي.
پاکستان رول خوشته رول مهم هم دی تکه چې طالبان او ډېر مشران پاکستان کې موجود دي او پاکستان نوی باندې څه اثر لري خو پاکستان د طالبان مشران مجبور کول نشي چې خپل مرزه خلاف هغه د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي.
پاکستان شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې عالي شورا د مشر صلاح الدین ربانی په غوښتنه یو شمېر طالب بندیان خوشې کړل. افغان دولت د دوه کسانو خوشی کېدل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره ګټور بللی خو رحیم الله یوسفزی بیا د طالبانو خوشی کېدل د سولې د روانو حلو زلو لپاره چندیانې ګټور نه بولی او وایي چې دغه کسان به په کابل کې د ناستو یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو په شان بی وسی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر د جمعې په ورځ همدا شان وویل چې هیواد له افغانستان سره پیاوړي او نږدې اړیکې غواړي او زیاته کړه چې د سولې پروسه کې د روابط رول لوبولی شي. په اسلام آباد کې مې افغان ژورنالیست سمی یوسفزی وپوښت چې آیا د نوموړي دا خبرې به د تیرو هغو په شان یوازې تشریفاتي او کاغذي بڼه ولري او که په رښتیا د اسلام آباد په دریځ کې یو څه بدلون لیدل کیږي.
بس ډیر مهم بدلون خو نه دی راغلی خو دا چې دوی په مذاکراتو کې یو ډول د پخوا په نسبت باندې افغان حکومت داسې یو اشاره ورکوي یا افغان حکومت ته داسې دره کوي دا به زما په خیال یو ډېر شاذ و نادر عمل دی که پاکستان خپلې پخوانۍ پالیسۍ تبدیلوي او د افغان حکومت چې کوم وړاندیزونه دي غوښتنې دي غاړه دي او د طالبانو سره یا اړیکې شکوي او یا هم د سولې طرف ته رابولي.
په افغانستان کې د سولې پروسې په باب د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې په داسې حال کې ګړندې شوې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو مسلې د امنیت په برخه کې یو لړ پوښتنې رامنځته کړي. د نظر خاوندانو په باور دواړه هیوادونه که په دې لړ کې مخکې له مخکې تدابیر ونه نیسي ښایي پایلې یې کابل او اسلام آباد دواړه له نوي سرخوږي سره مخ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو روانه خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د انټرنیټ له لارې هم آزادي رادیو اوریدلی شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادي رادیو د اف ام په 3.15 خپرونې کوي. په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه او د افغانستان مربوطې څه خبره کړې دي. په فرا کې مو د 200 بي ځای شویو کورنیو له شکایت خبرو. حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کډوال په فرا کې له خپل کمپ وشړي، خو دوی وایي چې په دې سره شمې کې باید له دغه کمپ دوی تخلیه نه کړي. په دې اړه به هم وړاندې په خبرونه کې واوري. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو لرو، خو اوس وو بجو 15 دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای په لری پروتو سیمو کې د افغانستان پر راستنو شویو او اړو کورنیو د شمنیو مرستو بهیر پیل کړی دی. ایران وای پوځي برید به دوی د یورانیمو لغنی کولو راونه ګرځوي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځ څنډه او ختیځ بیت المقدس کې د 3090 استوګنځیو د جوړولو پلان تصویب کړ. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان او افغانستان مربوط کوم مسائل او بخشي او د افغانستان مربوط کوم مسائل چړلي جان قال کوزای کتن ورته کوي.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غنه کې د هدفي وژنو لپاره اصول تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلي او د پیل په کرخو کې لیکي سپینې ماڼۍ څو ځلې په نړۍ کې د تروریستانو د وژلو لپاره د اصولو یا قواعدو د برابرولو خبره کړې، خو د امریکا د ملي امنیت د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس اوباما د پرساتلو غیر ضروري تمایل یا لیوالتیا او کړنې ته په پام نړۍ به هیڅکله هم دا ډول اصول ونه ویني. د ورسپانې په باور دا ډول هلې ځلې د دې مسلې د منلو لپاره لومړی حرکت یا دلیل دی. کله چې حکومت د جګړې له ډګر څخه لري خلک وژني، نو د قانون پر اساس د رسمي لارښودونو په چوکاټ کې باید عمل وکړي، په خاص ډول هغه مهال چې د یو امریکایي تبا ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي په تیرو اتو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې له طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلو تروریستانو وژلو ته ملا تړلې، خو هیڅکله یې په رسمي ډول د دې کسانو د وژلو کوم پروګرام نه دی اعلان کړی. ورسپانه د لانګ وار ژورنال په استناد چې د تروریزم جګړې څېړي لیکي له 2004 کال راهیسې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو 360 حملې کړي او د 179 ملکیانو په ګډون له 2015 څخه زیات کسان وژلي دي. امریکا د غراز په یمن کې هم 55 حملې کړي دي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي په وژنو کې خلاص لاس ممکن تر ټولو بد عمل وي. په هر ډول اصولو او قوانینو کې باید دا مسله په ګوته شي که چیرې یو څوک د تروریستي حملو پلان ونه لري او له طالبانو یا القاعده وسلوالو سره مرسته ونه کړي باید ونه وژل شي. وژنې باید وروستی انتخاب وي او یا هغه مهال چې ثابته شي د هدفونو نیول ناممکنه دي. د شاوخوا سیمو د بیګنا خلکو مرګ ژوبلې ته باید هم جدي پام وشي. دا ټول اصول په نړیوالو قوانینو کې شامل دي. انګلستان چاپ ټایمز رسپانې په افغانستان کې ظالمانه وژنو د ښځو د حقونو د شاته کېدو اندېښنې رامنځته کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په قندز ولایت کې د یوې ځوانې جنۍ بېرحمانه وژنې ته اشاره کړې چې له یو خپلوان سره له واده څخه د انکار په جرم سر پرې شوی دی. ټایمز لیکي د دغې ځوانې جنۍ بېرحمانه وژنې دا بېره زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې ممکن له لاسه لاړې شي. ورسپانه زیاتوي دا جنۍ حسینه نومېده او هغه مهال د امام صاحب ولسوالۍ کې سر لاسونه او پښې پرې شول چې له ګودر څخه یې اوبه راوړلې.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د اړتیاو د ارزونې لپاره کابل ته سفر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور وایي د دې کمیسون له مسؤلینو سره د ملګرو ملتونو د پلاوی کتنې دوام لري. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخابات د 1993 کال دوري پښپړه سموشي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر جمن له شغل نور څخه د ملګرو ملتونو د هیئت ته سفر د ځانګړي هدف پښتنه کړې.
په دې وروسته کې یو هیئت د ټاکنو د خپلواک کمیشن په غوښتنه کمیشن ته راغلی ده. البته د کمیشن د اعضاو سره لیدلی دي. دغه هیئت د ټاکنو د خپلواک کمیشن راتلونکي ټاکنو لپاره اړتیاوې سنجوي او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره خپل نظر شریکوي.
په هیئت کې څوک دي او تاسو ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په بلنه راغلي دي؟ اړتیا څه ده چې دوی راسي او دلته تاسو ورته بلنه ورکړې ده؟
تیرو څو نه کې څو کرته د ملګرو ملتونو ورپوړي له چارواکي یا د نیویار څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص نمائنده د ټاکنو خپلواک کمیشن ته هم تشریف راوړی وو. البته د هغې هیئت په ترڅ کې هم د دوی له لوري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په مالی او تخنیکی برخه کې د همکارۍ ژمنه وشوه. دا هیات هم د دې لپاره راغلی دی تر څو اوضاع او د راتلونکو انتخاباتو لپاره هر هغه څه چې ضرور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره اړین دي د هغې په برخه کې اړتیا ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مشخص کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي.
نو د دې هیات سره به څه غوښتنې تاسو مطرح سي، تاسو څه غوښتنې ورسره مطرح کوئ؟
ټول د هیات یو تخنیکي هیات دا خپل څېړنه ترسره کوي او په اخر د ورځې کې یو راپور ترتیبوي چې هغه د کمیشن او د ملګرو ملتونو د دفتر سره شریکوي. اوس مخکې له وخته چې په دې برخه کې خبرې وکړو، ولې اړتیا ده د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره دوه برخې لري، یو داخلي د کمیشن مربوط کې، یو بیرون د کمیشن څخه. بیرون د کمیشن څخه کومه اړتیا شته؟ ټاکنو خپلواک کمیشن همکاري ته اړتیا لري، امنیت ته، د شایع دقیقوالي چې څومره کسان وجود شرایطي ورسره ورسره د کلیو ترمنځ، د ولسوالیو او د ولایتونو ترمنځ د پولو مشخص کول دي چې دا هم د حکومت مربوطه، د انتخاباتو او د انتخاباتو تشکیل صلاحیت قانون مسله ده چې باید ډېر ژر د حکومت او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له لوري دغه قوانین تصویب شي. نو په داخل د کمیسیون کې ځینې موضوعات چې تاسو ولیدل چې معلوم شو مونګیلان ته ورسره ورسره د نوم لیکنه پروسه ده د رای ورکوونکو لپاره چې دا به ډېر ژر ورباندې نهایي پرېکړه وشي. د دې تر څنګ مالي مسایل دي چې دا باید د نړیوال ټولنې له لوري په فزیکي ډول راجذب کړی شي.
تاسو ویل چې مالی مسله هم مطرح ده، په فزیکي ډول باید د کمیسیون سره مرسته وشي او پیسې ورکړل شي. تر اوسه پورې یعنی د راتلونکو انتخاباتو لپاره څومره پیسو ته ضرورت ده، بودیجې ته څومره ضرورت ده، او تر اوسه څومره تاسو ته در سپارل شوی دي یا هم ژمنه شوی ده؟
د راتلونکو ټاکنو لپاره شاوخوا 150 میلیون ډالر اړتیا شته. کوم وروستۍ جلسه چې موږ د نړیوالو هیوادونو د استازو سره دلته په کمیشن کې درلوده، په هغه کې د دوی له لوري په ډاګه شوه چې دغه پیسې به دوی موږ ته ترتیبوي او د دې قطعي ژمنه موږ ته راکړل شوې ده. نو په دې برخه کې تشویش نشته.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور.
خبری مجله اوري.
په فراه ولایت کې نږدې 200 بې ځایه شوي کورنۍ وایي د ژمي په سړې هوا کې د دوی کمپ دولت ویجاړ کړی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دولت د چارواکو او د بې ځایه شویو د کمپ د اوسیدونکو څرګندونې په خپل رپورټ کې راخیستې.
دا په فراه ولایت کې د هغو بې ځایه شوو کورنیو خبر دی چې د ژمي په سوړ موسم کې د ځای د نشتون سره مخامخ دي. دغه بې ځایه شوي چې کابو 200 کورنۍ کېږي، د کابو شپږو کال راهیسې په ډېر ابتدایي شکل د فراه ښار د میکانیزې په کمپ کې ژوند کوي. اوس دولت غواړي دوی له دې ځایه وشړي، خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي لومړی باید دولت دوی ته یو خیمه د دل لپاره ورکړي، وروسته بیا دوی دغه ځای خوشی کوي.
موږ شانه نو لول ګر شار ور پر دا کوي کښنا ګر مرزان دي غار ول ګر خلګ مرزان کړ ګر مارګ ور خلګ زاد د پلاش نو کورونه یو نه پر ورې وهله د ور دوه درې نه پر ملي ټکول دي
کښنا په دا کې دا اخیسته عسكر امر وکړ چې دا بلوک چې په کول مال دا مچ په کو زی در ګریوان ونی ولم یو ډون ننجر ته واچولم یو بل الک واغه هم را سره یو وي. په هر کور کې چې راسی وګرځي دوه کوچنیان درې کوچنیان مرزان دي. موږ نه یو غم خور لرو، نه یو څوک زموږ یو ژغ اوري، نه یو څوک پر موږ باندې څار خوري.
لبلې خو دولتي چارواکي وایي چې څو وارې دغه کسانو ته ویلي چې دغه سیمه پرېږدي، خو هغوی پاملرنه نه ده کړې. د فراه ولایت د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی وایي دولت په دغه ځای کې ودانۍ جوړوي، نو دوی باید دغه سیمه پرېږدي.
دوه درې ځلې اعلانات شوي دي، حتی د روژې د میاشتې وړاندې دوی ته ویل شوي چې دا ځای تخلیق کړي، دا دولتي مځکه وه، د زراعت ریاست مځکه وه. دولت په پلان کې لري چې دلته کومې ودانۍ ترسره کړي، نو دوی ته امکانات په نظر کې نیول شوي دي. یو ټاکلي ځای ته انتقال شوي دي د مهاجرونو د شارک څخه چې د اوبو او د خیمو امکانات ورکړل شوي دي.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا رسیدونکو ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې کابو 2000 کډوال یا بې ځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې د ژمي د سړې هوا د ګواښ سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کې مونږ وايي په سوریه کې شل میاشتنې کړکېچ د وحشت او تاوتریخوالي نوي او ویرونکې لوړې درجې ته رسیدلې. د سوریې پر روان کړکېچ کې 40,000 کسان وژل شوي چې ډېرې ملکیان دي. د سوریې لپاره نړیوال استازي اخزر ابراهیمی هم پرون د سوریې پر شخړې اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ په ارتباط له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې دروند پاتون پاړه خبري وکړه. په سوریه کې پروانه شخړې کې 40,000 کسان وژل سوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلی او خوشنۍ ساوی دی. بان کی مون وویل د روان میلادي کال په لومړیو کې به د کډوالو اوسنی شمیر له 4,00,000 څخه 100,000 ته زیات سي. په همدې حال کې ابراهیمی عمومي اسمبلی ته وویل چې د سوریې شخړه په وروستیو کې پراخه او شدیده سوې ده.
Military confrontations in Syria have continued unabated.
په سوریه کې پوځي مقابله له کمیدو پرته روانه ده. په حقیقت کې جګړه په جغرافیایي لحاظ تقریبا د سوریه ټولو برخو ته پراخه او ډیره شدیده شوې. راپورونه وایي چې په تیرو څو اونیو کې حکومت ضد ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي.
ابراهیمی دا هم ویل چې سوریه د یو ناکام هیواد له خطر سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یو پراخ سلساتي ماموریت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي.
Any peace process must include necessarily a binding agreement.
د هر ډول تاوتریخوالي د درېدو لپاره د سولې په هر ډول پروسه کې باید خامخا یو لازم الاجرا موافقه هم شامل وي. لکه مخکې چې ما ویلي د خکیلو ډلو ترمنځ باور نشته. د جګړې د درولو لپاره باید یو قوي خپلان شوی څارونکی سیستم برابر شي. داسې څارنه د یو پراخ او غښتلي سولساتي ځواک لخوا تنظیم شي. طبیعي ده چې دا د امنیت شورا له پریکړلیک پرته نه عملي کیږي.
په همدې حال کې دولتي جنگي الوتکو پرون د دمشق د هوایي ډګر لارې ته نږدې د یغیانو اهداف بمباري کړي دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي له پلازمینې څخه د دمشق تر هوایي ډګره پورې غځېدلې سړک تر یو ورځنی جګړې یو ورځ وروسته پرانستل سو. د هغه جګړې پر مهال پر یو بس موټر چې د هوایي ډګر کارکونکو پکې وو یو توغندۍ ولګید او دوه کسان یې ووژل. ملګري ملتونه وایي د دوی څلور کارکونکو د پنځشنبې په پیښه کې ټپیان سوي دي. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونه نه داخل سوي ویلي د لبنان پولي ته څیرمه په تلخ کلخ شرګوټي کې 12 ځوان رضاکاران چې د لبنان د ترابلس شهر اوسیدونکي وو پرون وژل سوي دي. وروستي تاوتریخوالي ترې وه ده د نړیوالو الوتنو مخه نیولې ده.
د سوریې د شخړو په اړه مو رپورټ اوریده او په دې رپورټ کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مونږ څرګندونه واوریده چې د سوریې بحران ته اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې ورسوي او شیبو ته نشتی شوی د ژوند رنگونه پروګرام ته ورسو.
د ژوند رنگونه
نن مسجد پورته مې زراغلی ما چکري ملمستیا
ښه اوس خو دلته بوخت راوستلې ملي تراغلی
ملي ترا اوس مې له دنیا مې دوګر د وطن وګوري.
څنګه ترورې په ځواني کې ملو تتللې؟
هیڅ ملي مې په سترګو نه لیدلې نه ورته تللې مل کور نه ای باندې نه ماوتې.
دلته په دې بوخت کې چې دي خوښ سوله
دا سونه دي دا چمن دا ساتیر غوندې دا لګزره څه چې د خوراکي کنه نو څه دا نه خرب دا خرب تل خاور نه خواږه یو لتیګ نه پاستې او د ماته چا په زور باندې وکړ نو څه نه خرب.
اترې د پخانی خځې به چې لیکین اصلې کار به کو کنه یا به دغس ناسې به ځان سره لنډې ویلې ته څنګه کوم لنډې دې زده دا
پلار مې ملاو به سوا تر پاره کې تیم پات سم او دا د لږان مې نور به سوا ته دي ډیر مې درد برخطا کی کنه نو ځان سره ما چیرته دان چیرته
د د ازادي رادیو سهارنۍ لومړنۍ خبري مجله مو همدلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، شما هم خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح است. با سلام و صبح